آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا. د امریکای د وال سټریټ جرنلز ژورنال ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې ایران له طالبانو سره نظامی مرسته کوي. جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړی که کانګرس د آسیا او پاسیفیک هیوادونو سره د آزاد تجارت تړون منظور نه کړي، د سلو زرو امریکایانو کار او روزګار ته به نقصان ورسیږي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکو په بمباریو کې د جمعې په ورځ شپږ کسان وژل شوي دي. درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 14 ده. په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 9:00 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6:00 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د هما نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به دا ریپورټونه واورئ. له تیرو 3 میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان سیمه ییز چارواکي کوښښ کوي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد باندې کمپاین شروع کړي. په فلیپین کې د جمعې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شوه او په سلګونو مظاهرچیانو د چین د حکومت په خلاف باندې احتجاج وکړ. په لیبیا کې هغه ملیشې چې د اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي ویل کېږي چې دغه اکثره جهادیان د لیبیا اوسیدونکي نه دي، بلکې د افریقایي هیوادونو اتباع دي. او په جنوبي ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو په دې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په شاقه کارونو باندې ګمارل شوي ماشومانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس به پوره خبرونه طاهر ازغزی تاسو ته دروړئ.
د امریکا د وال سټریټ جورنال د ورځپاڼې رپورټ وایي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دغه ورځپاڼې د عبدالله په نامه د طالبانو د یوه قومندان له قوله ویلي دي چې ایران دوی ته د تخریبي فعالیتونو دپاره هر شي ته چې ضرورت ولري ورکوي. افغان او غربي چارواکو هم ویلي دي چې ایران پخوا طالبانو ته په پټه وسلې او مهمات ورکول، خو اوس یې د جګړې دپاره د سړیو استخدامول هم پیل کړي دي چې دا د افغان حکومت لپاره یوه نوې سرخوږی ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دي چې که د استازو مجلس هغه لایحه منظور نه کړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو له لاسه زیانمن شوي دي، نو دا به مستقیما تقریبا 100,000 کارګرانو او د هغوی ټولنو ته تاوان ورسوي. د جمهور رئیس د آسیا آرام سمندر د آزاد تجارت اجنډا پرون د جمعې په ورځ هغه وخت سخت ضربه وخوړه چې د استازو مجلس د تجارت لایحې د هغې برخې په خلاف رای ورکړې چې هغو کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل و چې د امریکا د تجارتي معاملو له کبله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. جمهوري غوښتونکو استازو وویل چې دوی به د لایحې په هغې برخې باندې چې کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل دي د سه شنبې په ورځ بیا رایګیري وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې پرون د جمعې په ورځ لږ شپږ کسه وژل شوي او په صنعا کې تاریخي ودانۍ تباه کړي دي. او ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې وځنډولې چې ټاکل شوي وه په جنیو کې پیل سي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په وروستیو هوایي حملو کې لرغوني 2 پولیزه کورونه، بریجونه او باغونه تباه شوي دي چې په دې ودانیو کې ځینې تر 2500 کالو پورې لرغوني او تاریخي وي. دا ودانۍ پایتخت صنعت نږدې د القاسمې په ښار کې وي. د یونسکو رئیس د دغو لرغونو ودانیو تباه کول چې د دغې مؤسسې لخوا د نړۍ د میراث په توګه پیژندل شوي دي وغندل. پرونۍ هوایي حملې د هغو حملو په لړ کې وروستۍ حملې وې چې پکې تاریخي ودانۍ، موزیمونه او نور لرغوني آثار وران شوي یا بیخي تباه شوي دي. پاکستان د سیف د چیلډرن په نامه د مرستې د نړیوالې مؤسسې دفترونه تړلي او هغه یې په دې تورنه کړې ده چې د پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود. چارواکو د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه مؤسسې دفتر وتاړه او د هغې کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د پاکستان څخه ووځي. د ایران د زروي چارو مذاکراتو ته نږدې د ډیپلوماټیکي منابع ویل دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې د منصراتک په اړه چې د روسي مهلت را رسېدو ته فقط څو اونۍ پاتې دي پرمختګ سوکه سوی دي. دغه منابع د روسیې خبري اژانسونو ته وویل چې دا سوکوالی د اندېښنې وړ دی ځکه چې دغه مهلت را رسېدو څخه مخکې چې د جون 10مه نیټه ده د خبرو وروستۍ پړاو را رسېدونکی دی. په دې اړه وروستۍ خبرې پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې سوي دي. د نایجیریا په شمال کې د ځوانانو تیارسي قواو د نایجیریا په شمال کې د ځوانانو تیارسي قواوي وایي چې د بوکو حرام د یاغي ډلې جګړمارانو د سمبيسا ځنګل ته نږدې چې د غیرلې کلک مورشل دی په یو نوي حمله کې شپږ کلي سوځولي او و دې کسې وژلې دي. دغه قواو چې د حکومت ملاتړ کوي پرون د جمعې په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ ناوخته شوی ده. د نیشن په نامه د نایجیریا ورځپاڼې رپورټ ورکړی او ویل دي چې دا کلی ټول د بورنو په ایالت کې دي. امریکایي چارواکو دوه تنه په دې منظم کړی دي چې د اسلامي دولت تر ډلې یا د اسرائیل د مرستې کولو د امریکایانو د وژلو او د باسن د پولیسو په سایبانسبانو باندې د حملو کولو د سیسی جوړ کړی وي. د امریکا د عدلی د وزارت په یو بیانیه کې دغه تورن کسان 15 کلن دیوید رایت او 30 کلن نیکولا روینسکی بدل شوی دی. روینسکی د پنځشنبه په ورځ نیول شوی دی او ټاکل شوی و په روند جمعه په ورځ د باستن فدرالي محکمې ته حاضر کړای شي او رایت 13 اونۍ نیول شوی دی. د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د تجارتي مؤسسو د اموال او خدماتو قیمتونه 13 میاشت د اپریل تر میاشتې جکسوي وو او هغوی په تیرو درو کالو کې تر ټولو زیاتې ګټې کړې دي. مګر د پی این سی د بانک اقتصاد پوهانو په احتیاط ویل دي چې په منځنۍ کچه د انفلاسیون دغه جګېدل به شاید دا معنی لري چې مرکزي بانک دی د سپتمبر تر میاشتې پورې د سود سطح لوړه نه کړي. د میشیګن د پوهنتون لخوا چې د مستهلکینو کومه سروي او څېړنه شوی د هغې څخه معلومیږي چې هغوی د کارونو د زیاتېدو او د تیلو د قیمت د راټیټېدو له کبله هڅول شوي دي. خبرونه ختم شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د سیف د چلډرن نړیواله مؤسسه وتړله او ځینې نورې مؤسسې په دې تورنې کړې دي چې په ملک کې د بهرنۍ ایجنډا لپاره کار کوي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریالي عائشه تنظیمي او رپورټر لیکل دي چې غټي کې خلیل خان دراوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ په څو مرستندوی او مؤسسو باندې دا تور ولګاوه چې په دولتي ضد فعالیتونو کې راښکېلی دي. د ول
ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں جو ہمارے لوکل این جی اوز بیرونی فنڈنگ لے کر بیرونی ایجنٹے پہ کام کرتے ہیں کئی ہیں.
چودھری نثار علی خان وای چې هیواد دې د ثبوتونو لري چې ځینی محلي مؤسسه بارني پیسې اخلي او د بارانو د ایجنډا لپاره کار کوي. هغه په ځینو نړیوالو مؤسسو باندې هم دا تور ولګو چې د هیواد قانون ماتوي او هغه مقررات ماتوي چې د هغو د لارې دوی راجستر شوي او د کار کولو اجازه ورکړل شوی ده. د پنځشنبه په ورځ حکومتي چارواکي چې پولیسو ورسره ملګري وو په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن د مؤسسې دفتر ته هغه وخت ورغلل چې د دفتر کار وخت ختم شوی وو او دغه دفتر دروازې ته کولف واچو. د پاکستان د حکومت یو لورپوري چارواکي کامران چیما د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موږ د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د مؤسسې دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتړه. چیما وویل موږ د دې امر په علتونو نه پوهیږو. موږ ته د کورنیو چارو د وزارت له خوا په درو کرښو یو یاداش راورسید چې په هغه کې ویل شوي وو چې دغه دفتر باید وتړل شي او د هغه ټول خارجي کارکونکي او مامورین باید په 15 ورځو کې خپل هیوادونو ته واستول شي. دغه موسسه په کلکه دغه تورونه رد کړي او ویل دي چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی. په پاکستان کې دغه موسسه ویاند سید احمد وویل چې دغه موسسه هیڅ ډول پټ اهداف نه لري.
And we are serving the communities of Pakistan in collaboration with the government of Pakistan.
موږ د پاکستاني ټولنو سره مرسته کوو چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ د ماشومان د روغتیا او زده کړو په چارو کې د خو سره مرسته کوو. سیف د چلډرن موسسه په پاکستان کې لتیرو 15 کال زراسي کار کوي. خلاغه وخت را پدې خو چې امریکا او پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې اوسامه بن لادن ووژه دغه مؤسسه د مشکلاتو سره مخ شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو راپور وایي چې سیف د چلډرن مؤسسه د شکیل افریدی سره اړیکې درلودې. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې په دې تورن دی چې د امریکا د استخباراتو سیایې لخوا په دې ګمارل شوی و چې اسامه بن لادن پیدا کړي، مګر دغه موسسې د شکیل افریدی سره د هر ډول اړیکو لرل رد کړي دي او پاکستان دغه وخت راسي بهرنیو مرستندویو ډلو ته د شک په سترګه ګوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان او افغانستان سیمهیزو چارواکو د دوړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپاین پیل کړی دی. په موکړې د کندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د کندهار ولایت د سرحدي سیمې سپین بولدک او چمن په ګډون د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې روغتیایي ډلې هڅې کوي چې د پولیو یا ګزند په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د کندهار ولایت او د بلوچستان ایالت سیمهیزې روغتیایي ادارې د دغه ګډ کاري ټیم رهبري کوي او د کار پایلې له یو بل سره شریکوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې تیر کال په جنوبي ولایتو کې د پولیو یا ګزان د ټولو پیښو اصلي سرچینه د پاکستان کوټه او کراچي ښارونه و چې ډېری افغانان هلته تګ راتګ کوي. ډاکټر پخلا زیاتوي چې دوی د دغو تازه هڅو په پایله کې سږ کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدلې.
بلوچستان کې موږ میټینګ درلودی، شخصا زه د کندهار د اوزې او د بلوچستان د اوزې له تمش سره کښېنستلو. په هغه مجلس کې دا پریکړه وسوله چې د کندهار اوزه به خپل د کمپاین د مخالفت، کمپاین د جریان حالت او د کمپاین وروسته حالت د بلوچستان او بلوچستان د خپل رپورټ سمش سره شي. که چیرې بلوچستان کې د واکسین کمی رالی، کندهار به دا واکسین ورکړي. که چیرې کندهار کې د واکسین کمی رالی، په هغه ساحو کې شدې ته نږدې کولی شي. یا مثلا د نمونې د استولو چې شکمنه واقع ده د لابراتوار کېدای شي هغه نمونه سمپل چې موږ داسې د کابل د لارې بیا ځي اسلام آباد ته نږدې ده، بلوچستان د ساحې څخه و اسلام آباد ته واسو.
د سپین بولدک او چمن سرحدي روغتیایي ډلې هر میاشت په خپل منځ کې سره ناستې لري چې په ګډه به لاسته راوړنو او ګواښونو ته پکې لارې چارې لټوي. تیر اونۍ د کندهار د روغتیا ریاستي وایي شپږکسیزې ډلې په اسلام آباد کې د پولیو ضد د همغږۍ په غونډه کې ګډون کړی و. پر همدې مهال په جنوبي حوزه کې د بشري حقونو کمیسیون هم د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د افغانستان او پاکستان د سیمهیزو چارواکو د ګډ کار هرکلی کوي، خو وایي چې د جنوبي ولایتو په نام نسیمو کې دي هم د ګزند ضد واکسین په اغیزمن تطبیقي کار وسی. د نوموړي کمیسیون ویاند عبدالعزیز اکرمی:
مملکتین ترمن دغه سي د همکاري او مسایل د یو شکار دی، ځکه چې د خلکو د روغتیا او ښه اغیز شندلې سي. او بل په زمين کې زموږ کڅه د ډیورن د کرښه خواته کدي خواته یا د دولت مخالفینو د غوښ خو هم هله دا دی چې د خلکو روغتیا ته نو دوی هم ک قدرت رسیدل غوړي د دولت سره به یو ځای ژوند کوي او د حکومت کې هم د دولت سره ژوند کوي. دوی ژوند ته باید دواړه جانب د جګړې دواړه غاړي باید دوی ژوند ته پاملرنه وکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزند 201 نیو پیښي سبسوي او نموډ هیواته د افغانانو د زیات تګراتګ لکهبل د افغان ماشومانو د ګزند د ناروغي اوسنۍ سرچینه هم پاکستان برل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استاذ هم پر دې اندیشنه شولې و او په دې حق لې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو روغتیایي پروګرامونو د پراختیا او عملي کولو غوښتنه کړې و. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان په جنوبي ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په هیواد کې ماشومان په شاقه کارونو باندې ګمارل کېږي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخ کېږي. په موکړې په دې اړه له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په سویل ختیځو ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلین چې دفتر یې په ګردیز کې دی په پکتیا، خوست او پکتیکا کې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د شمیر پر زیاتې دوه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر د ماشومانو د څانګې مسؤل فضل رحمان صافی وایي دغه ماشومان د خپلو کورنیو غربت، فقر او اقتصادي مشکلاتو له امله اړ شوي چې تر خپل وس او توان پورته شاقه کارونو ته اوږه ورکړي. هغه په دې برخه کې امریکا غږ ته څه داسې وویل:
د دې اصلن علت یې دا دی چې اکثره خلک درته بې وزله کسان دي او دوی مجبوره دي چې خپله د والدینو سره مرسته وکړي، او یا دا چې یو تعداد مونږ ډېر داسې ماشومان لرو چې هغې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. همدارنګه یو تعداد داسې کسان هم شته دی چې هغې کډوال شوي دي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي چې دوی په شاقه کارونو ته لاس واچوي.
کاسه هم نوموړی پر شقه کارونو د بوختو ماشومان شمیر په ګوتنا کړ، خو وی ویل چې د هغوی د غیسوند د هواری پاړی له مسؤلو دولتي چارواکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د ترڅنګ عام افغانان هم د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو او د هغوی د زده کړو لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې حکومت مسؤل بولي.
زمانو محمد امین حیران چارواکی دی خپکیږي نه کاری کله وای نو نن به تاسو دا وړه ماشومان نه لیدل چې په سختو کارونو بوغلی سو گاډی چلی او سو کو دی کشی کی سو نور مصری تو کسبه نزد کوي نو تاسو سختو کارو ته مخه کړی دی موږ ټیټ نسل و پاینده کې سن استر وړه نه ولري او سر راحت بو
د نړیوالو او د افغانستان د ملي قوانینو له مخې له اتل سو کالونو کم عمر ماشومان لا ټول درنو کارونو چې د هغوی د جسمی فکری او روغتي و دی او د غرض زده کړو مخه یې نسیمه شوي دی. مدنی فعال میرمن آریان هیله په دې نظر ده چې له شاخه کارونو څخه د ماشومانو مخنیوي حل شونې ښکاری چې د خپل کورنۍ مشران دي وسنی حالت په دوام سره راتلونکي وسنجوي.
چون اکثرا کورنۍ دي چې دوی ته وایي چې تاسو په خپل لا شي تاسو به موږ ته کار وکړي ترڅو تر مازیګر چې راځي دومره پیسې به موږ ګټلی، نو دوی دې ته مجبوریږي ماشومان چې شاخه کارونه وکړي. د هر کور مشران چې دي په دې مکلف دي چې باید په ماشومان باندې د شاخه کارونو مخنیوي وکړي، ځکه چې دا به دوی راتلونکي لپاره ډېر خنډونه لري.
په یاده شوی برخه کې افغان حکومتي مسؤلین وایي چې پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو د ژوند وضعیت ښه کولو او د زده کړو زمینه برابرولو ته خپل پاملرنه زیاته کړې. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالسمد مصلحی بیلګوایی
تیر کال یو کانفرنس په تاجکستان کې جوړ کړای و چې په ټولو اړخونو باندې هلته بحث شو او نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو یو تصویر وړاندې شو چې څونه ستونزې دلته موجودې دي، د هغه پاړوند باید کار وشي.
د بشر حقوقو د سازمان د قوانینو پر اساس پر ماشومان د درنو کارون تر سره کول چې د هغوی د حقوقو د تر پښو لاندې کېدو لامل ګرځي د بشري حقوقو له موازینو څخه ښکاره سرغړونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په فلیپین کې د جمعې په ورځ د هغه هیواد د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خو په دغه ورځ په سلګونو کسانو د چین په خلاف باندې مظاهرې وکړې. د بلې خوا په فلیپین کې مختلفې سیاسي ډلې وایي چې هغوی د خپل هیواد په چارو کې د چین او امریکا دواړو مداخله نه مني. پام وکړئ د مانیلا نه د امریکا غږ د خبریال سیمن اورینډین رپورټ.
په مانیلا کې د چین د سفارت مخې ته مظاهرات چین راغون شوې دي او شعارونه لګوي. هغوی د چین غواړي چې د فلیپین نه دی وځي. دوی په فلیپینیانو باندې غږ کوي چې د خپل هیواد د حقوقو او د خپل واکۍ لپاره دی ودرېږي. دغه مظاهرات چینو شمیره شاوخوا 1500 تنه ده. دغه مظاهرات چین چې ځان د فلیپین د خپل واکۍ لپاره متحد بولي، د چین نه غواړي چې د هغوی د هیواد نه دی وځي. چین د فلیپین په هغه سیمو باندې د ملکیت ادعا لري چې زیاتې زیربناوې لري. په دغو کې ځینې هغه سیمې دي چې په هغې باندې فلیپین، ویتنام، ملیشیا، برونای او تایوان هم د ملکیت ادعا لري. د چین په خلاف د دغو مظاهرو تنظیمونکي جنرال ریناټو رایس وایي،
We may be a small country but our people will fight back, will stand up against any form of foreign intervention.
موږ یو ورکه هوا دی خو زمونږ خلک به دغه سي دوی خپل هوا ته نه پریدي. مونږ به د خپل حقوقو لپاره په یو ځای سره ودریګو او دغه خارجیان به د خپل هیواد نه وباسو. مونږ په اصلي مانو کې یو خپلواکه فلپین غواړو. مونږ غواړو چې د فلپین خلک خپل فیصله په خپل وکړي. بیجینګ کوشش کوي چې د شمال چین په سمندر باندې یو هوایی اډه جوړ کړي. د دغه هوایی اډې نه به د ضرورت په وخت کې د پوځي اډې په توګه باندې کار اخیستل کیږي. چارواکي وایي چې په فلپین کې زیاتره خلک د امریکا سره خې اړیکې غواړي او د چین د هیواد لخوا په خپل هیواد کې د مداخلې نه تنګ دي. لبلې خوا چین په دغه سیمه باندې د ملکیت ادعا لري او وایي چې هغوی په دغه مسله باندې هیڅ خبرو اترو ته تیار نه دي. د منیلا چارواکي په راتلونکي اونۍ کې د شمال چین د سمندرګي په مسله باندې یو درې برخې ډاکومنټري فلم خپروي. په دغه د فلم کې به دوی دا ښایي چې فلپین ولې په دغه سمندر باندې د ملکیت ادعا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سنم جانی مکرما وت بانے کڑے دہر چا سر پٹی آرانے ما پلی باس خندا ما غلوا دوا پا پتا کی نشتا نکانے ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تے پات خلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تے پات خلے جوان زیسم دزڑے پسر ویشت لیم ازار مخلص ماگرانے دل ربا بہجران کی دیپور سی جلیم ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی پیدا شم د چان آشنا زای چکول مستا ستر گو تکاتا پت بگر زم لے و نئی پر دنیا زد وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی
په لیبیا کې هغه ملیشی چې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنگيږي. د لیبیا چارواکي وایي چې اکثره جهادیان د لیبیا اوسیدونکي نه بلکې د افریقایي هیوادونو اتباع دي. او په لیبیا کې شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي او قومانده هم د تجربه کارو قومندانانو په لاس کې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیمی ډیمیټری په ریپورت کې واورئ چې د لیبیا د ختیس ښار مصراتی نه رالیږلی دی.
د لیبیا د مصراتا ایالت په یو لري پرتی سیمه کې هغه ملشی راټول شوی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې ماته خوړلې ده. دا د مصراتا په خر کې تر ټولو مشهور ملشی دی او په دې غږی چې څنګه د اسلامي دولت ډلې هغوی ته ماته ورکړه. د اسلامي دولت پورې یوې تړلې ډلې 13 میاشتې لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی پلرنی خار سرتونی و. قومندان ابو خالد جازی چې د یو سلو شپږ شپېته ملوا قومندان او ویاندی په سرت کې د خپل ملشو او اسلامي دولت د ډلې ترمن د جګړې قصه داسې کوي. د داعش سره جګړه د هغه پاتون سره بشپړ توپیر لري چې موږ د معمر قذافی په خلاف جګړه کوله. د لیبیا حکومت اوس د دوه ډلو ترمنځ وشل شوی دی. د داعش جګړه ماران مخامخ جګړه نه کوي او د جګړې لمړۍ کرخې بیخي نشته، خو هغوی یو ناڅاپه په موږ برید کوي او کله ناکله په نیمه شپه د زیات شمیر جنګیالیو پر مټ په موږ حمله کوي. په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې ټول جنګیالي لیبیایان نه دي، بلکې د نورو گاونډي هیوادونو نه هلته د جګړې لپاره ورغلي دي. قومندان ابو خالد جازی د دغه جنگیالیو په باره کې داسې وایي:
مالی موریتان
د داعش جنگیالی د مالی موریتانیا، سوریې، الجزائر، مصر او تونس ادبادي چې دلته د جګړې لپاره راغلي دي. مونږ حق پکې چې زمونږ د یو سلو شپږ شپېته ملوا جنگیالیو څنګه د هغوی په مقابل کې ماته وخوړله. مونږ اوس ویر لرو چې داعش په تر دې وروسته زمونږ سره څه کوي. د اسلامي دولت جنگیالیو ته رواني د مدیترانې د بهيري په غاړه کې د سرت د خار یو بل خارګوټي هم ونیوه او د همدې خار په لویدي ځغړه کې یو غټ برخنا کوټ هم نیولای دی. هغه ځوکونه چې ځان د ترابلس د حکومت طرفداران ګڼي د دې برخنا کوټ نه وتښتیدل او د دې نه معلومیږي چې حتی هغه قوي او تجربه کار پاتون کوونکی چې د معمر قذافی حکومت یې ړنګ د داعش په خلاف د جګړې زور نه لري. د اسلامي دولت جنگیالی ادعا کوي چې په روان میلادي کال کې لسګونه مصري او د حبشي مسیحان حلال کړی دي او دا ادعا هم کوي چې د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د کورنسیا په هوټل بریت دوی کړی و چې د یو امریکایي محافظ په شمول پکې لستنه ووجل شول. د بهرنۍ هیوادونو په سفارتونو او د امنیتي ځواکونو د تالاشۍ په پوستو بریدونه هم دوی کړی دي. په لیبیا کې اوس مهال دوه حکومتونه دي. یوې ډلې په پایتخت طرابلس کې د حکومت اعلان کړی خو بل حکومت چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی د توبروک په ښار کې چارې پر مخ بیایي. دغه دواړه ډلې د قدرت پر سر جنجال لري چې د اسلامي دولت د ډلې لپاره یې د فعالیتونو ښه فرصت پیدا کړی. د لیبیا د ملیشو د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په لیبیا کې شاوخوا 3000 جنګیالي لري، خو خبرداری ورکړی چې خپل نفوذ به نور هم پراخه کړي. د انصار الشریعه په نامه د یوې سختدریزه ډلې مشر د همدې تیرې پنځمې په ورځ د درنه په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. عبد محمد قائد چې د قذافی په خلاف پاتون کې د لیبیا د یوې جګړمارې ډلې غړی و او اوس په طرابلس کې د پارلمان غړی دی، وایي چې د اسلامي دولت د ډلې تخم په لیبیا کې وکرل شي. کچیرته زر تر زره د داعش مقابله ونه شي نو دغه ډله به لا پسې قوي شي او بیا به ګران شي چې د هغوی ریښه د لیبیانه وباسو. محمد قائد په افغانستان کې هم جګړه کړې ده او د القاعده د شبکې سره د یو ځای کېدو لپاره یې د شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن غوښتنه رد کړې وه. د هغه ورور د القاعده د شبکې یو مهم غړی و چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو.
نو د سات څو خبرونه د امریکا د وال سټریټ جرنل رسپانډر رپورت ورکړي چې ایران په افغانستان کې طالبان ته پیسې او وسلې ورکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي که د امریکا کانګرس هغه لایحه منظور نکړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول هم پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو لاسه زیانمن شوي دي، نو مستقیم انبا د زورو د سلو زرو کارګرانو او د هغوی د کورنیو ته نقصان ورسېږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د جمعې په ورځ کم تر کم شپږ کسان وژل شوي دي او په زنا کې تاریخي ودانۍ تباه شوي دي. ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې ځنډولې دي چې ټاکل شوی وه په جنیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې هغه ودانۍ له منځه تللې دي چې تقریبا 2500 کاله قدامت لري. دغه ودانۍ د سنا سره نږدې د القاسمی په ښارګوټي کې پرته وي. محترم اوریدونکو، زمنګ دا د هومن مساته سهارنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په توشي وو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ په نامه شروع کیږي. موږ د تاسو نه د نن ماښام پورې خو په معنی غواړو. ورځ مو په خیر. رادیو